ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د لسو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخند اسد او تکنیکی ملګری اسحاق مرینه کې هلیو سلامونه مني. د پاکستان حکومت په ناقانونه ګرځول شوی وسوالې د جیش محمد هډ کوارټر په خپل واک کې اغستې دي. در څنګه د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د څنګه مشر آصف غفور ویل دي چې هند له پکار دي چې باید جنگي ماحول نه ډډه وکړي. غنې جواب به حیران کن وی دا دی خبر د دې خبرونه د سر موضوعات دي. د دې تر څنګ دوه ونی د خبرونه مودل هم راوړي خو اول فسر کې خبرونه د فرخند اسد.
د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور وایي که د هند لخوا پر حمله وشي نو سخت ځواب باور کوي. د پنجاب صوبای حکومت تیره ورځ په بهاولپور کې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې جیش محمد د مرکزی مدرسې کنټرول ترلاسه کړی دی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ په تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز ویان جنرال آصف غفور پرون پر راولپنډی کې خبریالانو ته وویل چې که د هند له لوري حمله وشي نو دوی به سخت ځواب ورکړي. آصف غفور یوې خبري غونډې ته وویل که هند پر پاکستان یرغل وکړي نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې هم اغیزمنې شي. نوموړي وویل په داسې صورت کې به دوی لومړی د پاکستان دفاع کوي او نور کارونه به شاته پرېږدي.
که په سیمه کې ترهګري له منځه وړل وي نو د هغې لپاره دا ډېره ضروري ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې بریالۍ شي. خو که د هند لخوا په پاکستان یرغل وتپل شو نو بیا زموږ لومړیتوب د خپلې خاورې دفاع کول دي او نور څه بیا وروسته راځي.
میجر جنرال آصف غفور د هند دا تور رد کړ چې ګواکې د فبروري په 14مه د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر هغه برید کې لاس لري چې پکې 40 هندي عسکر وژل شوي دي. د کشمیر په پلوامه سیمه کې د هغه برید ذمواري په پاکستان کې میشت وسته باندې ډلې جیش محمد منلې ده. تیره ورځ د پنجاب صوبې په بهاولپور کې حکومتي چارواکو د ناقانونه ګرځول شوې وسله والې ډلې جیش محمد د مرکزی مدرسې کنټرول په خپلو لاسو کې اخیستې. د پنجاب صوبې د داخله چارو وزارت ویاند ویلي د دغه مدرسې ورسره د جماعت منتظمین یې هم بدل کړي دي. دا د جیش محمد مرکزی مدرسه ګڼل کیږي چې پکې د راپورونو تر مخه دا وخت سناسته شپږ سوه زده کوونکي او تر اویو پورې استادان دي. د پاکستان حکومت دا ګام له هغې وروسته پورته کړ چې د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر په پلوامه سیمه کې د فبروري په 14مه په یوه حمله کې 40 هندي عسکر وژل شول او ذمواري جیش محمد ومنله. د نن وړاندې د تیر زیارت په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر جماعت دعوا او فلاح انسانیت نومې تنظیمونو هم بندیز ولګاوه. د پاکستان پوز د عامه اړیکو څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور تیره ورځ په پینډۍ کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې پوز د پخواني لیفټنټ جنرال اسد دورانی پر ضد پلټنې سرته رسولي او هغه د کتاب په لیکلو د پوز د اصولو سرغړونه کړې ده. د کوم وروستو چې د هغه پینشن او نور مراد بند کړل شوي دي او د هغه نوم له وړاندې نه د هیواد د بهر تلو د اجازت نه لرونکو په لیست کې اچول شوی دی. د پاکستان د خفیه ایجنسۍ ISI پخواني مشر لیفټنټ جنرال ریټایر اسد دورانی تیر کال د هند د خفیه ایجنسۍ د پخواني مشر ایس دولت سره په ګډه د سپای کرانیکلز په نوم یو متنازع کتاب لیکلی و چې د خپرېدو وروسته یې د پاکستان پوز په باقاعده توګه د هغه کتاب د لیکلو پر طریقې کار پلټنې پیل کړې وې. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر وایي چې قبایلي ضلعو کې به په راتلونکو شپږو میاشتو کې تر 300 اربو روپو یو شمیر پرمختیایي منصوبې سرته رسوي. د پېښور حیات آباد په آیم ساینسز کې د یو پروګرام وروسته صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه مشال ریډیو ته وویل د قبایلي ضلعو پرمختګ ته خاص پام کوي.
انشاءالله موږ د زر تر زره تقریبا اپ ټو 20 ارب روپۍ د کال د ملاو شي. د فیډرل ګورنمنټ نه دا کمیټمنټ هم واخیستو چې کوم 100 ارب د هغې د کال والا ویلیو او زه بیا بیا ته دا کمیټمنټ ځکه عالم چې هغه شی بیا بیا ان رایټنګ راځي چې بیا سکتے چا نه هیر نشي.
تیمور سلیم جګړه وایي دوی به د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره د اسانو قرضو په نوم یو پروګرام پیل هم کوي چې پکې به قبایلي ځوانان په اسانو شرطونو قرضې ترلاسه کوي. تیره ورځ په پېښور پرس کلب کې د خیبر د جمرو د هغو ژوبل شوو نجونو کورنیو په یو خبري کانفرنس کې د خاصدارو لخوا پر عامو خلکو په ډزو کولو سختې نیوکې وکړې چې د جنوري په 13مه د خاصدارو په ډزو کې ژوبل شوي وي. دغه کسان تور لګوي چې کله د جمرو سناسل لس نجونې په یو ګاډي کې سلای مرکز ته روان وي نو خاصدارو پرې ډزې وکړي او دوی ژوبل کړي. د یوې ژوبل شوي جنې ورور عبدالرحمن مشال ریډیو ته وایي
څلور پنځه شپږ منټه فیرنګ مسلسل پې کړی هغه په نتیجه کې ما یو خور زخمی شوه او بیا ماشومان یې تم غورځولې ګاډي نه نو په کارو چې خلکو ته صحیح سزا میلاو شي موږ ته هغو ماشومانو ته موعظه میلاو شي که میلاونو شي موږ ګوره وزیر الله اسلام راځو مخې ته ویکینو ماشومان یې هم راولو.
بلخوا د خیبر نه د کامی سملې غړی اقبال اپریدی وایي دوی د دغه پیښې پلټنې کوي او ککړو کسانو ته به سزاګانې ورکوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان او هند موقف یو خطرناک حالت بللی دی او خبرداری ورکړی چې هند په لانجمن کشمیر سیمه کې پر خپلو عسکرو د برید وروسته د یو سخت ځواب ورکولو غور کوي. تېره ورځ ولسمشر ټرمپ وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده حالت ډېر خطرناک دی او دوی ودرول غواړي. په خپل دفتر کې ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل چې سوشول پر هغې د هند او پاکستان ترمنځ دا وخت ګڼې مسلې دي. په وروستۍ حمله کې د هند نږدې 50 تنه وژل شول او اوس په یو سخت سبب ورکولو غبر کوي. بلخوا پاکستان د هند تورونه ردوي او وایي که هند حمله وکړي نو دوی به هم سخت سبب ورکړي. د دغه حملې ذمهواري په پاکستان کې میشت جیش محمد وسوالې ډلې منلې ده. د فرانس پوځوي هوایي ځواک د مالی په ټمبکټو کې په هوایي او ځمکنیو حملو کې د القاعده یو مشر کمانډر وژلی دی. پوځي چارواکو تېره ورځ وویل په دغه وژل شوي د افریقا په ساحل سیمه کې د غربي کسانو د تختولو د پلان جوړولو تور و او د تیر کال راهیسې د هغه لټون کولو. دا خبرونه
اردو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه در تازه مونږه همکاري فرخنده صد وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستان پوځ وایي چې که هند په پاکستان یرغل وکړو نو حیران کونه جواب به ورته ورکړل کیږي. خو یو کارپوه افراسیاب خټک په دې تناظر کې وایي
پاکستان کی سیاسی گوندونو اکثریت چې هغه په دې متفق دی چې پاکستان په کار کې خپل خارجه سیاست نوې نظر کی چې موږ اقتصادي ترقی غواړو نو هغه به د امن نه شرط لري او امن پاکستان کې لرته شي چې ګاونډیانو سره سوله او روغه اوسي.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر ویلي دی چې د قبایلي د لوګ کې د پرمختګ د پاره ورته پیسې ملو شي.
چکم لیٹ فنڈز دی ټولو کې مخکې مو ته هغه ملاو شي نو ان شاء الله مو ته به زر تر زره تقریبا اپ ټو 20 ارب روپۍ د کال نه ملاو شي.
خو بل خوا په خیبر قبایلی سیمه کې د دغه پرمختګ تر مخه چې کوم د سیلانیانو یو ځای جوړیږي دغه خلک ته اعتراض لري.
بیسه پکر باندې خو څه پکنیک سپاٹ جوړوي گورنر یې نو تر اوسه یو چې کوم سیول تنظیمي ولدي اغه په باندې ګرځېدلې دي مشرونو ډېر بد په ګڼلې دي.
د خبرونې پروسته نیمه کې دوه ونې د خبرونې تعلیمي خبرونه روخانه مستقبل او ادبي او کلتوري خبرونه د باختر ستوري وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. موږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپلې غوړي د دې تر څنګ موږ د خبرونې تاسو د موږ په پاړه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستل او اوریدل شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او د حالاتو له لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شي نو موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. ورځو د دې خبرونه پیل کو. د سر راپور ته ورځو. د پاکستان پوز ویلی دی چې د پلواما د پیښې په تناظر کې که پاکستان باندې هند یرغل وکړو نو هغوی ته به حیران کونه جواب ورکړل کیږي. او دا یې هم ویلی دی چې د دې د وجې نه په افغانستان کې چې کوم د سولې بهیر دی هغه اغیزمن کیدای شي. په دې اړه باندې تفصیل بروار کاکړ باندې.
د پاکستان پوځ وایي که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې اغیزمنې سي. د خبره د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو د څانګې ویاند میجر جنرال آصف غفور د فروری پر 28مه خبري غونډې ته په وینا کې وکړه. د ویل په داسې صورت کې به دوی لومړی د پاکستان دفاع کوي او نور کارونه به شاته پرېږدي.
که په سیمه کې ترهګري له منځه وړل وي نو د هغې لپاره دا ډېره ضروري ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې بریالۍ شي. خو که د هند لخوا په پاکستان یرغل وتپل شو نو بیا زموږ لومړیتوب د خپلې خاورې دفاع کول دي او نور څه بیا وروسته راځي.
میجر جنرال آصف غفور د هند دا تور رد کړ چې ګواکې د فروری پر 14مه د هند تر واک لاندې کشمیر کې سوی هغه برید کې لاس درلود په کوم کې چې 40 هندي عسکر وژل سوی وو. خو د هغه برید ذمواري پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد منلې وه. جنرال آصف غفور وویل دوی له هند سره جنگ نه غواړي بلکې د کشمیر مسلې پر سر ورسره خبرو ته تیار دي. نوموړي دا خبره هم رد کړه چې د ایران پاکستان بلوچستان صوبه کې د جیش العدل وسلوالې ډلې تر برید وروسته یا له ایران سره اړیکې خرابې سوې دي. په هغه برید کې د ایران د انقلابي ساتونکي ځواک 20 غړي وژل سوي وو او د یاد ځواک بریګیډیر جنرال محمد پاکپور ویلي وو چې ځانمرګي حافظ محمد علي او د هغه یو بل مرسته کوونکی دواړه د پاکستان وو. خو میجر جنرال آصف غفور وویل دوی له ایران سره ډیره ښه همغږي لري او په دې اړه ورسره فکر او خبرې کوي چې د ترهګرو د مخنیوي لپاره له ایران سره پر پل هم اغزن تار ولګوي. د سیاسي چارو پوهان وایي پاکستان ته د ورپېښو بهرنیو او کورنیو ستونزو لویه وجه د ریاست ناسمې تګلارې دي په کومو کې چې د دوی په وینا د بدلون ضرورت دی. پخوانی سینیټر او د سیمایزو چارو پو افراسیاب خټک وای پاکستان کا پرمختګ غواړي نو بل غونډي هیوادونو سره اړیکې شیکوي.
سوګي پاکستان سره غونډي ول ممکن لري درو سره د بي سي په مخاصمت کې واقع شوه د افغانستان کې خدای جنگ کې سچو وخت نه کیږي. پاکستان ته غوډني شي وای چې جنګونکو پل سي ویره پاکستان خواته لیدل کی دا خبر ایران وکړي دا خبر هند وکړي. چینیان هم حقیقت دا دی چې دې وجه ته خوشحاله نه دي. نو ما یقین دي چې پاکستان کې سیاسي ګوندونو اکثریت چې هغه په دې متفق دي چې پاکستان په کار شي خپل خارجه سیاست نوې نظر وکړي. که موږ اقتصادي ترقی غواړو نو هغه به د امن نه شي راتلی او امن پاکستان کې لرته شي چې ګاونډیانو سره سوله او روغه اوسي.
د سیاسي چارو بل شنونکی او لیکوال ضیاءالدین مشال رادیو ته وایي دا خبره د خفګان وړ ده چې د پاکستان تقریبا ټول ګاونډیان ورڅخه خفه دي.
لمو سره اوس به لدی بل لار نه د فاتح شوی چې د خپل سیمې له هیوادونو سره دوستانه او اقتصادي اړیکې جوړ کړو. موږ دا وخت لسلور وړخونو په ستونزو کې راګیر یو. کورنۍ ستونزې هم شته او بهرني مشکلات هم شته.
پاکستان څلور ګاونډیان لري چې په هغوی کې افغانستان، هند او ایران درې واړه تور پوری کوي چې په دې هیوادونو کې د کېدونکو ترهګرو بریدونو تر شا د پاکستان د جاسوسي ادارو لاس دی. خو پاکستان دا تورونه ردوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په دې تناظر کې تیر ورځ د پنجاب حکومت په بهاولپور سیمه کې د خلادم یا ناقانونه ګرځول شوی وسلوال ډلې جیش محمد چې د هند په پلوامه کې د پیښې ذمواري منلې د هغې د هیډکوارټر مبینه هیډکوارټر واک په خپل لاس کې اخیستی دی. په دې اړه باندې لږه شیبه مخکې د اسلام آباد نه احمد الله دا معلومات راکړه.
پاکستان پنجاب صوبې بهاولپور سیمه چې کومه ده په هغه کې 13 ورځ د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم جیش محمد مرکزی مدرسه چې کومه ده هغه کنټرول د پنجاب صوبې چارواکو چې کوم ده هغه په خپل لاس کې اخیسته ده. پنجاب صوبې د داخله وزارت ترجمان پر مخه چې کوم بیان جاری کړی شوی ده نو په هغه کې دا ویل شوی دي چې د جیش محمد دا کومه مدرسه چې ده د جیش محمد هیډکوارټر ګڼل کېږي او دغه شان دي سره په څنګ ته څنګ چې کوم جمعات ده جامع مسجد سبحان الله دا هغه انتظام چې هغه ستلی شوی دی او دی لړکی هغه ته حکومتي ایڈمنستریټر چې کوم دی هغه هم مقرر کړی شوی دی. د پنجاب حکومت ترجمان تر مخه په دې مدرسه کې او یا استادان او د شپږ سو نه زیات طالب علمان یا شاګردان چې کوم دی هغه په دې کې دی او د پنجاب پولیسو چې کوم دی د دې امنیت انتظامات او تحفظ چې کوم دی هغه په خپل لاس کې اغستې دي. دا کاروایی یو خداسې ویل کېږي چې کله په 14 فروری باندې د هند د کوواک لاندې کشمیر په پلوامه کې چې کوم برید وشو نو په هغه کې 43 زیات کسان چې هغه وجلې شو او جیش محمد د پیښې ذمواري چې کوم وه هغه په خپل لاس کې هغه اخیستی وه. د هغې وروسته داسې خبرونه راتل ګنې دا د دغې په ترس کې دا کار کړی شوی دی. خو پاکستاني چارواکي خصوصا د اطلاعاتو وزیر فواد چودی وایي چې نه دا د پرون نه ابل پرون د وزیر اعظم په رئی کې د قومي سلامتۍ کمیټه غونډه وشوله او په هغه کې قومي اکشن پلان چې کومو د اپاغیر عمل درآمد تر لاندې حکومت دا فیصله وکړله چې په بهاولپور کې چې کومه د جیش محمد دا مدرسه ده نو دې انتظام به په خپل کنټرول کې اخلي.
د پاکستان حکومت وایي پر جماعت دعوا او فلاح انسانیت نومي تنظیمونو یې پابندي لګولې ده. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه د ملک پر امنیتي او سیاسي حالاتو د بحث لپاره د لوړې کچې غونډه وکړه. د پاکستان پر امنیتي حالت نظر لرونکي وایي داسې بندیزونه پخوا هم لګول شوي خو تر هغه وخته به ګټه ونه کړي چې د داسې ډلو پر ضد عملي ګامونه وانخیستل شي. په دې اړه نور تفصیل بوریوال کاکړ.
د پاکستان د کورنی چارو وزارت د فروری پر 28مه اعلان وکړ چې حکومت پر جماعت دوا او فلاح انسانیت فاونډیشن نومي تنظیمونو بندیز لګولی دی. د یاد وزارت لخوا په خبر شوي بیان کې ویل شوی چې دا پریکړه د قومي سلامتیا کمیټې په هغه غونډه کې شوې چې مشریا وزیر اعظم عمران خان کوله. خو د پاکستان پر امنیتي حالت نظر لرونکي وایي داسې بندیزونه پخوا هم لګول شوي خو تر هغه وخته به ګټه ونه کړي چې د داسې ډلو پر ضد عملي ګامونه نوي اخیستل شوي. په پاکستان کې پر فرقواریت نظر لرونکي لیکوال او څېړونکي عامر رانا په دې اړه مشال رادیو ته وویل
یو څه اثر خو به خامخاوي ځکه چې دوی به اوس د پخوا غوندې په ډاګه فعالیتونه نسي کولی او بل دا چې د جماعت دعوه په پاکستان کې یو خاص حیثیت و. پر دې ډله تر دې وړاندې د پاکستان د کورنی چار وزارت لخوا بندیز نه و خو د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد په رڼا کې دا تر بندیز لاندې ډله ګڼل کېده. پاکستاني عدالتونه هم څه نه ورته ویل خو اوس چې پاکستان په خپله بندیز پرې ولګاوي نو اوس به عدالتونه هم هغسې په خلاص مټ نه پرېږدي.
امیر رانا وویل د ده په فکر دا ګام په دې هم مهم دی چې د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی او د هغه په آرامولو کې به شایي یو مثبت ګام وبلل سي. د دفاعي چارو پوه او لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي که حکومت رښتیا په ملک کې د سختدریزۍ د مخنیوي لپاره کار کوي نو د داسې ډلو پر ضد عملي ګامونه واخلي.
ایسی پابندی جو ہے وہ ماضی میں بھی لگتی رہی ہے.
داسې بندیزونه پخوا هم لګېدلي دي خو د دې ډلې پر فعالیتونو یې څه اغېز نه دی کړی. بلکې موږ داسې هم لیدلي چې د فلاح انسانیت فاونډیشن د قدرتي افتونو پر وخت له ریاستي ادارو سره څنګ پر څنګ کار کوي نو زه په دې پابندي نه پوهېږم.
که یو پلو له ګاونډي هیوادونو سره د پاکستان په اړیکو کې د کړکېچ لوی لامل دا ډلې بلل کېږي نو بل پلو په پاکستان کې دننه هم دې ډلو ته په داسې سترګه کتل کېږي چې ګواکې په ټولنه کې سخت دریځي تلمن وي. امیر رانا هم دا خبره تاییدوي او د دې ډلو کابو کول د ملک او لس په ګټه بولي.
د دې ډلو په ملک کې د سختدریزي فکر خپرولو کې کردار پاتې شوی دی. پر دې خبره زموږ ریاستي ادارې او پوهان ټول په یوه خوله دي خو مسله دا ده چې له تیرو څو کالو پر دې بحث روان دی چې له دې ډلو سره څه وکړي او څنګه یې کابو کړي او څنګه یې له سختدریزي څخه راوګرځوي.
ډاکټر عائشه صدیقه وایي د هند یا کومبل هیواد د فشار له کبله نه بلکې پاکستان ته پکار دی چې د خپلې ګټې په خاطر د دې ډلو پر ضد ګامونه واخلي.
د جماعت دعوه او جیش محمد او داسې نورو ډلو ته د فعالیت اجازه وي نو هغوی خامخا پر ټولنه اغېز کوي. داسې ډلو او په خاصه توګه جیش محمد خلک جهاد ته هڅوي او روزنې ورکوي نو څرګنده خبره ده چې دا به دوی یو نه یو ځای استعمالوي. کوي بهر نه وکړي خو په ملک کې دننه یې کوي.
د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې نکټا پر پاڼه په ورکړل شوي لیست کې راغلی چې جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن د 2018 کال د جنوري له 8مې نیټې د پاکستان د کورنۍ چارو د وزارت تر څار لاندې وي.
د مشال ریډیو د خالی دورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
د باختر ستوري
پاپاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دولس نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
پاپاو کم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
جمهوریت
پاپاو کم سلورو بجو
د سولې پرلور
په سلور نیمو بجو
ټولنه او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو.
مشال ریډیو ته وګي د پاکستان فوز د امریکو څنګه د مشر میجر جنرال آصف غفور ویلي چې فوز د پخوانی لپشن جنرال اسد دورانی پر ضد یې پلټنې سره رسولي او هغه د کتاب په لیکلو د فوز د اصول سرغړونه کړې. په دې اړه نور تفصیل سراج ظهیر راکړي.
د جمع پورس په پینډی پوځي سر دفتر کې د پوز د عام اړیکو څانګې ISPR مشر میجر جنرال آصف غفور خبری کانفرنس کې وویل د پوز د پخوانی جنرال اسد دورانی د کتاب لړکې پلټنې سرته رسیدلې چې پکې نوموړی تورن ګرځېدلې. د جنرال آصف غفور په وینا اسد دورانی د پوز د اصول سرغړونه کړې په کومه چې داغه مراد او پینشن ختم کړې شو او دا چې داغه نوم په ACL کې یا بهر ملکونو ته په تک د بندیز په لیست کې لوړاندې شامل کړې شوې او په دی بدوی د داخله چارو وزارت سره خبره کوي چې دا په ځای ساتلی شي او کنه.
تو جس طریقے سے اس کتاب کو لکھا گیا
دیوی په کوم طریقے چې دا کتاب لیکل شوی او هغه دوران رابطی شوی دا غی لپاره چې کوم طریقہ کار وو هغه له نظر وستلې نو په دې خلاف فرضي چې د کوټ لخوا په کوم کچې سزا وي دا هغه پینشن او نور مراد ودرول شو.
ریلیټڈ بینیفیټس هاف بین سٹاپډ.
یاد دی وی د پاکستان د خفیه ایجنسی ISI پخوانی مشر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ اسد دورانی تیر کال د هندستان د خفیه ایجنسی د پخوانی مشر سره په ګډه د سپای کرونیکل په نوم یو متنازع کتاب لیکلې وو د کومې د خبرې دروستو چې د پاکستان پوسټ په باقاعده توګه د دې معاملې د پلټنو فیصله وکړه. اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
هم دا سیکرټ چې کوم دی خلاف ورزی نه پکې دی او لیکن هغه فوجي او دا باندې وو نو دا خو یو پیغام دا لاړ چې رم د خپل خلک په خلاف ورزی باندې هغه څه څه پرې یاد نه کوو هغه خلاف نشن. او زه ما خبر ادا ده چې دا فوج خپل یو اقتصاد نظام دی او هغه نظام موږ په هر حالت کې چلو. او درې ما خبر ادا ده چې بارانه کوم اقتصاد شروع دی او چې هغه له هم زور ورکړي شي په دې چې د یو داسې ادارې اقتصاد کې نو به دا هوی اقتصاد هم ضروري په څو کریټاج شو په څو پرسته شي د تاسو
همدارس په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل نور علم د پوز دا فیصله د ستاینې وړ وګرځوله او وی ویل باید چې دا عمل همدغه شان جاری وساتل شي.
خود دا چې دی مزید نور موږ کول پکار دی چې شفاف او ترانسپیرنٹ او چې خلک چې وای چې او دا احتساب ډېر بهترین احتساب وو. د دې دا فیصله به چې دی دا یو بنیاد دی موږ وای چې دا شی دی چې دی عمدہ چې دی کنټینیوس دی چې خلکو ته هم پته ولګي او دا احتساب عمل چې دی جاری ساتل دی. ریټائر جرنیل دی او د دا کتاب یې چې که چېرته سرویس کې وي او دا چې الیګیشن وي نو چې هغه چې دی عوام ته پته.
په دې موخه د پوز د ویان آصف غفور وینا و چې د پوز دوه نور سینیئر افسران هم د یو بل ملک لپاره د جاسوسي کولو په تور کې نیول شوی او هغه ته د فیلډ کورټ مارشل یا سزا ورکولو حکم ورکړی شوی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې څپې 2110، پنځه لزر اووه سو شپېته، 13,500 او 1,380 کلو هرتز.
مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر وایي چې قبایلي د لوکي براتلونکو شپږو میاشتو کې تر 1,000 روپیو یو شمیر پرمختیایي منصوبې سرته ورسوي او دې نه علاوه د قبایلي ضلعو د ځوانانو لپاره خصوصي د 2,000 روپیو قرضونه ورکوو چې ځان له پرې خپل روزګارونه روان کړي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا راپور.
د خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه تیر ماښام په پیښور حیات آباد ایم ساینسز تعلیمي ادارې کې د ویغونډې ورستو مشال لیړو ته وویل
تیر وختونو کې فاټه چې کوم هغه سینټر سره نو ان شاء الله تیر وختونو پورې هو بالکل نوی تاسو الریډي چې کوم د فاټه کې فرق لیدل شي چې کوم د صوبایي حکومت کمیټمنت دی په دې چې التم پختانه دي دلته مونږه پختانه یو دا زمونږه رونه دي یو خلک یو مونږه ماته چې کوم دی د فاټه ډیولپمنت کې دي شي د خپل کلی ڈیولپمنٹ نم زیات عزیز دے والے پدے چ مونتا یو د اویا کالو گیپ چ کم دے اغا فل کول دی فاٹا کے چون کہ مونگا نوے سر نہ ڈیولپمنٹ کو نو کوشش بدا کو چ تا غی ڈیولپمنٹ نور پٹول پاکستان نزیات خوشی.
نوموړی ویل چې د قبایلي ضلعو ځوانان د هغوی روزګارونه او پرمختګ د دوی لومړیتوب دی.
قبایلي ځوانانو لپاره چې د صوبې اول خو یو فیصله وه چې 15,000 روپۍ به د پوره صوبې ځوانانو له چې کم دی ملاویږي ایز ایزی لونز، خو چونکې قبایل کې صورتحال مختلف دی نو مونږ هغې د پاره مخکې یو ایکسټرا 1,000 روپۍ چې کم دی ایز ایزی لونز هغه منظورې کړې وې، خو د هغې علاوه مونږ دا فیصله وکړل چې د هغې 1,000 علاوه مونږ یو ایکسټرا 1,000 روپۍ پرنسپل منظور کړي چې کم بوس پی سی 1 جوړ شي.
تیمور سلیم جګړه زیاته کړه چې د پرمختیایي کارونو بجټ کې ورته بازار تر 1,000,000 روپو مرکز ورکړي.
د فاټا ای ډی پی کې مونږ هغه ته دا ریکوست وکړو، هغه ومنه چې کوم لیټ فنډز دي ټولو کې مخکې مونږ ته هغه ملاو شي، نو ان شاء الله مونږ ته به زر تر زره تقریبا اپ ټو 20,000,000 روپۍ دې کال دې ملاو شي. مونږ فیډرل ګورنمنټ دا کمټمنټ هم واغښتو چې کوم 100,000,000 د هغه د کال والا ویلیو، او زه بیا بیا ته دا کمټمنټ ځکه عالم چې هغه شی بیا بیا ان رایټنګ
دوی ویل چې د دوی حکومت لنډمهاله پرمختیایي منصوبو باندې کار پیل کړی دی چې پکې سکولونه، اسپتالونه، نوې د نوکرو موقع شامل دي. ولې خولې راتلونکي لسو کالو لپاره د خوشا 1,000,000,000 روپو اوږدمهاله منصوبو لپاره هم منصوبه بندي روانه ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په خیبر قبایلی ضلع کې ځوانان او مشران په دې خبره باندې اندېښمن دي چې د بایسی ولی بابا د په غره باندې حکومت یو د سیلانیانو مرکز جوړی. په دې اړه باندې تفصیل فرهاد شینواری وړاندې کوي.
پی خبر ہے تباد سرا پخوا کی د باڑی د بیسے بابا غر باندی صوبائی حکومت د سیلگرے یو زے جوڑول پرے کڑ کڑے او زنی شخصی تعمیراتی کمپنی او ہلتا د ودانے او ریسٹورانوں او ہوٹل جوڑول سر وی پیل کڑے. خود باڑی مشران وئی دوی پدی پرے کڑا تحفظات لری او بے دول دی دوی پے اعتماد کی واخستل شی. پدی حقلا د باڑی یو مشر ہاشم اپردے مشال ریڈیو توائی
بیسے پکر باندې خود سے پکنک سپاٹ جوړوي گورنری میں تر وسته و چې کوم سیول انتظامیه ولدي اغه په باندې ګرځېدلې دي، مشرونو ډیر بد په ګڼلې دي. موږ سره د مشوره او کی کت شی په جوړوي یا څه شی کیږي د غر خود خو ذاتی دي چادای د خو سرکوري زوی نه دی، نو دغه وجه نه خلکو کې ډیر لکه اغه غوسه یو تشوی دي او چې څه شی په جوړوي چې څنګه راي دغه خلکو ورکی چې اغه شونت شی په جوړ کی ک دوه خپل راي ورکوي او خپل په باندې مسلط کوي او یی چې نه موږ دغه شی جوړوي ته سن پختنه نه کوو نو دنه لنجام جوړیږي.
د باډي یو بل مشر صوبت خان پر دی وای
چې حکومت دا غواړي چې یارا د بیسه بابا د غرنا خلکو ته د سیلانیانو فائدو ورسي، نو ولې داسې نه کوي چې هغه کې زمونږ 120 130 کرش پلانټونه دي چې هغه اوس پورې په عمومي توګه باندې بندي او هغه باندې حکومت پابندي لګولې ده او پرې ته اجازه نه ورکوي چې خلک پکې روزګار وکړي. نو زه دا مطالبه کوم دی حکومت نه چې داسې یو ځای چې هغه متنازعه جوړیږي د هغې نه داخله چې هغه زمونږ د علاقې او د کلتور خلاف هم دی او زمونږ د بې ستری جوړیږي.
د باډي یو ځوان علي اختر پر دی وایي چې دی ځاینا د دوی د کورونو بې ستری کیږي.
دا هوټل دومره په غاټ طرز باندې جوړیږي چې په داب کې د مونږ مقامي خلک چې دی غینه هیڅ قسمه استفاده نشي کولای. د ځوانانو د غختنې دي چې څومره پیسې په دغه ټل باندې لګيږي نو په کور دادو چې دا پیسې د مونږ په ایجوکیشن سیکټر کې ولګي یا د مونږ په هیلث سیکټر کې ولګي.
د خیبر باډې نه منتخب شوی د کمی اسمبلی غړی اقبال پردی وای دوی په دې لړ کې صوبایي حکومت سره رابطه کړې او د قوم اندېښنې ورته وړاندې کړې دي. د خیبر پښتونخوا گورنر او صوبایي وزیرانو د نورو قبایلي ضلعو ترڅنګ د باډې د سای بابا غر دوره هم کړی وا او هلته د سیلګری یو ځای جوړولو تابع کړی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گړی هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پژوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو درنګ ساعت کې پښتونخوا کې لس نیمو بجې کې دونکو دي د لس نیمو بجو د خبرو لنډیز فرخندا ستناور.
د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرل آصف غفور پرون پر اول پنډی کې خبریالانو ته وویل چې که د هند له لوري حمله وشي نو دوی به سخت ځواب ورکوي. آصف غفور یوې خبري غونډې ته وویل که هند په پاکستان حمله وکړي نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې هم اغېزمنې شي. تیره ورځ د پنجاب صوبې په بهاولپور کې حکومتي چارواکو د ناقانونه ګرځول شوې وسله والې ډلې جیش محمد د مرکزي مدرسې کنټرول په خپلو لاسو کې اخیستې. د پنجاب صوبې د داخله چارو وزارت ویان ویلي د دغه مدرسې ورسره د جماعت منتظمین یې هم بدل کړي دي. د پاکستان په واسطه عامه اړیکو څانګې مشر میجر جنرل آصف غفور تیره ورځ په راولپنډۍ کې وی خبري غونډې ته ویلي چې په واسطه پخوانی لیفټیننټ جنرل اسد دورانی پر ضد پلټنې سرته رسولې او هغه د کتاب په لیکلو د پوځ د اصولو سرغړونه کړې ده. د کوم وروسته چې د اسد دورانی پینشن او نور مراعات هم بند کړل شوي دي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر وایي چې قبایلي ضلعو کې به په راتلونکو شپږو میاشتو کې تر لسو ارب روپو یو شمېر پرمختیایي منصوبې سرته رسوي. د پېښور په حیات آباد ایم ساینسز کې د یو پروګرام وروسته صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه مشال ریډیو ته وویل د قبایلي ضلعو پرمختګ ته خاص پام ورکوي. تیره ورځ په پېښور پرس کلب کې د خیبر د جمرو د هغو ژوبل شوو انجونو کورنیو په یو خبري کانفرنس کې د خاصدارو لخوا پر عامو خلکو په ډزو کولو سخت نیوکې وکړې چې د جنوري پر اتلسمه د خاصدارو په ډزو کې ژوبل شوي وي. دغه کسان تور لګوي چې کله د جمرو د سناست لس انجونې په یو ګاډي کې سلای مرکز ته روان وي نو خاصدارو پرې ډزې وکړو دوی ژوبل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان او هند موقف یو خطرناک حالت بللی دی او خبرداری ورکړی چې هند په لانجمن سیمه کشمیر کې پر خپلو عسکرو د برید وروسته د یو سخت ځواب په ورکولو غور کوي. او د فرانس فوځوي هوایي ځواک یې د مالی په ټمبکټو کې په هوایي او ځمکنیو حملو کې د القاعده یو مهم مشر کمانډر وژلی دی.
ودونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډی درته فرخندا صد وړاندې کول او اوس درته تعلیمي خبرونه روخانه مستقبل په تکراری توګه وړاندې کوو. دا خبرونه هر اونۍ تاسو ته په لږه همکار منور شاه برابرې او د دینه پس به تاسو ادبي او کلتوري خبرونه زموږ همکار لیکوال او خبريال باز محمد عابد وړاندې کوي. نو پرم بسر کې به وري تعلیمي خبرونه روخانه مستقبل او دا غی نه پس درته د باختر ستوړ وړاندې کوو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. کارپوهان وایي که څه هم د پښتنو په سیمو کې د تعلیم بنیادی سہولتونه ډیر کم دي او د اعلی تعلیم موقع پکې بیا لا نوري کم دي، خو د انټرنیټ لوجه اوس د نوي کول هلکان جنکې کولای شي چې د دنیا په پرمختللي هوادونو کې د اعلی تعلیم موقع ترلاسه کړي. د نړۍ زیاتره پرمختللي هیوادونه پاکستانی ځوانانو ته د سکالرشپونو یا وظیفو په ذریعه وړیا تعلیم ورکوي. دا اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې په ترکی کې د وړیا اعلی تعلیم په اړه معلومات ترلاسه کولای شي. د ترکی په سکالرشپ په استنبول کې د پی ایچ ډی یا ډاکټریټ ډیګری لپاره ورغلې رضیا ودود سره مخبرې کړي. هغه وایي
اپر سوات مټر ډیسټریکټ سره یو کله لګي بيدره، نو دا غي سره تعلق ساته مختل ابتدائي تعلیم چې د هغه د مټر ګورنمنت سکول ګرلز سکول نه حاصل کړي د 10th پورې. هغه نه علاوه چې د بیا ما خپل اف اس سي چې د هغه د پرایویټ کالج نه کړی دی. دا هغه نه پس بیا چې د مخبر سب بیچلر لیول ایجوکیشن چې د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي دا هغه سره سره چې بیا ما څنګه چې بیچلر کمپلیټ شو مخبر ایم ایس چې دی هغه سٹارٹ کو او بیچلر هم زما په پولیټیکل ساينس کې دی نو ما بیا مطلب ایم ایس چې دی هغه هم په ساينس سبجیکټ کې مطلب شروع کو زما په 2015 کې کمپلیټ شو نو ما ډایرکټ چې دی لکه پی ایچ ڈی طرف ته لاړم ما پی ایچ ڈی کې ایڈمیشن واغستو په انټرنیشنل اسلامک یونیورسٹی
دا چې د سواد سیما په تیر وخت کې د بدمنې چپو ډیره ځپلې وه د هغې باوجود یې څنګه اعلی تعلیم لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتلې رضیه ودود په دې پوښتنه وویل
کومنګ خپل مطلب د هغه ټایم لکه د سواد سچويشن او دا مطلب هغه انالایز کړو هغه ټایم پیریډ چې هغه 2008-09 والا په کوم کې په سواد کې لکه دا مطلب اپریشن او دا هر څه سیزن لکه څنګه چې نورې جنہ کې واړی چې میډیکل او داګه لپاره کوشش ما خپل طرف هم لکه ټول ایس ایس سی پری میډیکل او د میډیکل لپاره کوشش او هغه ټایم کې سچويشن دا چې موږ د پر د موومېنټ مسله وا موږ د هغه ټایم کې نور هم ډیر پرابلمز لکه آپریشن او لکه لاری به بندې وي ایون ما سوسو زینو کې مطلب د میډیکل د پر اپلای کړ او هغه کله به موږ ټیسټ ته ونه رسیدو کله بیا څه کله بل څه نو بیا د هغې نه پس دی دا هم زمونږ یو سټرګل خو د هغې نه پس ما خپل سټرګل پرې نه خو زما په میډیکل کې یا زه هغه میډیکل فیلډ ته لاړم نو ما بل فیلډ چوز کو الټرنیټ او ما پولیټیکل ساینس کې واغستو ځکه چې زما یو مین ویژن او دا مین فوکس تل چې زه لکه څه جوړ شم زه خپل سوسایټي کې په خپل خلکو ته سپورټ ورکم دا هغوی څه ګایډنس وکړم
رضیه ودود وایي مور پلار او ورونو خویند ورسره د تعلیم ترلاسه کولو کې هر ډول مرسته او ملاتړ کړی دی په ترکی کې د اعلی تعلیم لپاره یې دا وظیفه څنګه ترلاسه کړه نوموړی وایي
دا زما یو مطلب سټرګل کوم مسلسل چې ما به مختلف قسم چې دی سکالرشپس ته اپلای کولې چې د کسی د طرفه به سکالرشپ آفر شو هغې ته به مې اپلای کول کامن ویلتھ سکالرشپ ته دا ټیسټونه به مې ورکول او ایون ما دا کوشش وکړ چې لکه زه مطلب په څه طریقه باندې چې لکه اعلی تعلیم لپاره بهر ته لاړ شم ما به ډفرنټ یونیورسٹی سرچ کول د یونیورسٹی ریکوایرمنټس به مې کتل دا هغوی مطلب سو ایڈمیشن کول آفر کېږي څنګه نو هغه هر څه به ما مطلب چیک کول نو بس تقریبا داسې د دی یونیورسٹی ایڈمیشنز آفر شیو کې مې کې زو اسا خپل اعلی تعلیم حاصلو ما د استنبول صباحت انزایم یونیورسٹی نو دی ایڈمیشن آفر شیو او دی لکه مطلب سکالرشپ هم خپل هغه د دیو ټول ریکوایرمنټ هغه هر څه وخت ته لو بس دی هغه فون فیل کول او هغه مطلب یو چیک لیست مې ځان ته جوړ کو چې لکه خیر دې زب اپلای وکم بیا چې د مخکې بګور کوه نه شنه خیر دې سمسل نه نشته
رضیه ودود وایي د ترکی د نورو یونیورسټیو په نسبت د دغه یونیورسټي شرایط اسان وو او په کې د پرمختګ ډیر امکانات دي نو ځکه یې دا خوخه کړه
ایون د دې یونیورسټي ټول نغټ خبره دا چې دوی په ټیم باندې ماته ویلي چې د پروفیشنسی ټیسټ چې ده خاید ته دلته ورکول شي د ایڈمیشن نه پس نو ما هغه هر څه وکړو او چې ما مطلب فارم فیل کو سبمټ مې کو نو ویډ انټند چې دوی ماته ریسپانس وکړي چې لکه ستا ایڈمیشن وو چې دومره پرسنټ سکالرشپ ایون سٹارټ کې چې دوی ماته سکالرشپ چې ده کمپلیټ نه راکو نو ما مطلب یو ډیټیل ایمیل مطلب بولی کو یونیورسٹی کې چې لکه زما مطلب دا شي کنډیشنز دي کته سمه له 100% سکالرشپ وی جاب خپل کم ریکوایرمنټ شو هغه هر څنګه ورته ډیټیل دی په کلیئر دغه کې چې دا د ایشو دي کته سو د سات کال شي نو ټیک د زبا مطلب د ایڈمیشن نه نو هغه چې دی دیو ماته ریسپانس ډیر خراب کو او مطلب سکالرشپ دیو ماته جاب افر کو چې مطلب دی په پارت ټایم جاب کې زموږ سره د ډیر اپورتونټیز راکې ایون د دې سره زموږ ایکسپیرینس کې پر ریسرچ باندې ډیر فوکس کوي په پبلیکیشن باندې ډیر فوکس کوي
نو مولې په دغه یونیورسټي کې د داخلي د شرایطو په اړه وویل
دی یونیورسٹی چې د ایڈمیشنز چې ده هغه مطلب فارم چې ده هغه آنلاین د کی د دوی سټریټ د سی رولز نشته دو پروفیشنسی ټیسټ واړی کمپیوټر فل او آی ایس سی ډیټو فل واړی خو د ایڈمیشن نه پس هغه واړی د ایم ایس لپاره چې د پروپوزل تی ماند نه کړ خو د پی ایچ ڈی لپاره دوی چې د سم مطلب سیمپل رائټینګ واړی کم چې تاسو په ایم ایس کې تیسیس لیکلای یا ریسرچ پیپر لیکلای نو هغه تاسو هم مطلب ایز ا سیمپل پیپر ته اپلوډ کولای شئ د ایڈمیشن لپاره چې اپلای کوي بل دا چې دو انیشیلی یو لینگویج پروفیشنسی دو د انګلیش واړی چې لکه کوم چې مطلب میډیم اف ایجوکیشن چې دی هغه تاسو په انګلیش کې حاصل کړی او دا غې نه مطلب دا غې یو پروف سی لکه سپوز ما خپل ډیګری چې کړی دا نو هغه زما تھرو آؤٹ ایجوکیشن چې دا په انګلیش کې نو بس یونیورسٹی زیات تر یونیورسٹی یعنی چې دا سرٹیفیکیٹ ایشو کړی نو خپل یونیورسٹی سره مطلب تاسو خبره وکي او چې مطلب په کوم یونیورسٹی کې هغه ورته د سرټیفیکیټ ایشو کوي په پاکستان کې ما خپل د خپل یونیورسٹی نه راغسته دی هم داسې کې یو لیټر غواړي دی یو سرټن کیسه کې یو سلو پنځه کوېشن د کشانت کې مطلب ته پوسټ کوي او هغه لیټر اف موټیویشن چې دا هغه باغ 4-5 کوېشن چې دا اډریس کوي لکه پریویس بیک گراوند پرپز او مطلب فیوچر ابجکټیو سدي نو داسې کې کوېشن دی کوي او هغه کوېشن چې دا
رضیا ودود وایي که ځوانان په دې سکالرشپ ترلاسه کولو کې بریالي شي نو هیڅ مالی مشکلات به نه لري.
دیو چې 100% سکالرشپ ورکړي نو په هغه کې چې دی مطلب ټیوشن فیس 100%، د اکوموډیشن 100%، چې دی توري فوډ 100% توري، دا هغه نه پس چې دی دیو مطلب جاب آفر پې سټوډنټس ته جاب آفر دا چې لکه زما خپل باندې ویکند کلاسز نو په ویک ډیز کې چې دی پارټ ټایم جاب وي دا سره 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 د سټوډنټس ګروم یې مهم کېږي دا هغه پیسې باندې دی هغه ته سټایپند ورکړي نو دا هغوی کم خرچي چې اکسټرا خرچي چې دی هغه په هغه کې دی چې کم مطلب سټایپند ورکړي کې هغه دومره وی چې لکه ایون سټوډنټس په ځان ته سیوینګ هم کوي نو دا یو مطلب دی یو ډیر ښه پیکیج ورکړي سټوډنټانو ته.
رضیه ودود همداراز اویل د نورو غربي هیوادونو په نسبت په ترکی کې ژوند جواک تر ډیره حده د اسلامي روایتو مطابق دی چې په کې پښتانه الکان او جنکۍ په اسانه اوسېدلی شي.
غیر خبر ده ما کوشش چې د نور ملکونو د پاره هم کړی دی خو ترکی چې د زما د پاره د خوخي زې ولې دی ځکه چې د مذهب په لحاظ سره د مسلمان ملک دی خوراک چې دی مطلب حلال خوراک ملاويږي دا مسله نشته چې د نان مسلم ملک دی نو موږ ته به د خوراک د حلال او د حرام مسلې به بیا د کلچر په لحاظ سره مطلب داسې کیسې مسلې نشته چې لکه بیا به موږ سر کور کوو یا به نه کور کوو لکه زیات تر موږ پښتانه چې دی د پردي او د دې د کینو ایون دلته کې دا هم موږ ته آزادی د کوڅو پرده کوي مخ پټي که سر پټي که نه پټي په دې لحاظ سره سپیشلی د پښتنو د پاره سپیشلی د جنکو د پاره سپیشلی پښتانه چې دنه مطلب خپلې لونه بهر ته نه پریدي دا نه کوي زیات تر لکه دا ایشوز یي زه خپل اوریدونکو ته دا یو پیغام ورکول غواړم سپیشلی جنکو ته چې لکه تاسو په یو جذبه باندې په یو دغه باندې کار کوئ او خپل کوم مقصد چې دی هغه مه هیروئ چې لکه تاسو د دې سوسایټي لپاره د دې د پروګرس لپاره به کار کوئ نو که تاسو کې دا یو جذبه او تاسو کې دا یو کمیټمنټ نو تاسو هیڅوک هم نشي مطلب شاته دښ کولی تاسو نشي شاته پاتې کېدی.
د سوات سیمې رضیا ودود چې په ترکی کې په سکالرشپ پی ایچ ډی کوي ټولو میندو پلارانو ته وایي په کار دا چې د خپلو لوڼو تعلیم او تربیت ته د زامنو سره برابر توجه ورکړي. په دې هکله نور تفصیل هم اورېدلی شئ خو د ویلاند د مینا پاس
د مشال ریډیو پر خانه مستقبل خبرونه کې داونه اورې چې په ترکی کې د اعلی تعلیم څومره مکې دي او د غې لپاره سکالرشپ یا وظیفه څنګه ترلاسه کېدل شي. په دې خبرونه کې به اورې چې د داخلو لپاره څه شرایط دي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو د روخانه مستقبل تر څنګ وځه.
په استانبول کې د خیبر پښتونخوا یو بل زده کوونکی را سره خپل پیژندګلو داسې وکړه.
موسی خان زما نوم دی او ډیر سیمرګری سره زما رهایشي تعلق دی. سیمرګری سره نږدې و دره د ملکن درور سکولینګ کې دنو ما په خبر نه سبق ویل دی. سرکاري سکولونو کې مې سبق ویل دی او کالج هم زما انټرمیډیټ چې دنو دولسم څخه ورته وایو مونږه هغه سوپیریر ساينس کالج نه ما کړې او هغه نه پس ګریجویشن چې دنو کوټه به یونیورسيټي په خبر نه او دغه شان ماستر چې وته مونږ وایو خپل سم ما د اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد نہ پاس کرے او ایم فل ہم مام دا انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد نہ اسلام آباد کی ما کلا تعلیم ہم کو نما بو سرا جاب ہم کو مختلف ارگنائزیشنز کی ما کاروم کڑے دے دغ دوران کی چکل زما ایم فل کمپلیٹ سنو ما مختلف ملک ملکوں دا فرض ہائر سٹڈیز یعنی لوڑ دا کو دا پر اپلائی ہم کڑے پچھ مگر پی ایچ ڈی ہو یا ڈاکٹر ہو نو دا سوا ما ترکی پی ایچ ڈی کے ایڈمیشن شوی دی او دا غنه پس 2015 نه پس راغله يم ترکی ته نو دی وخت استنبول نو سین ز ډاکټر کوم یعنی پی ایچ ڈی کوم په میډیا اینڈ ماس کمیونیکیشن.
موسی خان وای د انټرنیټ د سہولت باوجود چې کوم ځوانان د اعلی تعلیم د موقو د نشټوالي یا ناخبری ګیله کوي نو دا حق نه ده. په دې پښتنه چې ترکی تر کومه کچې زده کړو لپاره سکالرشپونه ورکوي نو موري وویل
دا څه کوم زموږ ماشومان سبقونه وي او چې دولسم پاس کینو د دې نه پاس هغوی دې ته اپلای کولی مطلب په دې کې د سلور کالو د ګریجویشن پروګرام دی انډر ګریجویټ څه څه ته مونږ وایي 14 چې کوم ماشومان پاس کوي انډر گریجویٹ ڈگری چې دنو هغه هم اپلای کولای شي او کوم ماشومان چې هغه ډگری حاصل کړی په خپل ملکونو کې نو هغه د ایم فل او ماسترز لپاره هم اپلای کولای شي او چې څا ماسترز او ایم فل کړی نو هغه د پی ایچ ڈی لپاره هم اپلای کولای شي. نو د دې د تعلیم په مطابق د دې نیاز دی چې کوم خلک انډر گریجویٹ ته اپلای کوي نو هغه څلور کاله یا پنځو کاله د دورانې لپاره ورته سکالرشپ ملو شي. څوک ماسترز لپاره کوي نو دا غنه د دوه دریو کالو به پورې دورانې ده او دغه شان چې څوک پی ایچ ڈی لري نو دا هغه د څلورو نه پنځو کالو یا شپږو کالو پورې دورانې ده. دې لپاره اسان ترین طریقه هم دا ده زه به اورېدونکو ته کوم ځوانان کوم ماشومان کومې جنکې چې دې کې دا ټول غواړي شرکت کول غواړي یا هغه داسې څه اپرچونیټي معلومول غواړي نو دا غیده لپاره اسان ترین طریقه هم دا انټرنیټ به چې په دې به اپلای کړي.
موسا خان وای په انټرنیټ د ترکی د سکالرشپونو ټول معلومات شته. نوموړی هغه ولکانو جنکوتا چې په ترکی کې د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ ترلاسه کول غواړي د درخواست جمع کولو طریقه ښایي.
تاسو کله هم فارم جمع کوئ نو دا بالکل کیژوال ما خلی خو نیټ طریقې سره او نیټ طریقه دا چې کوم تاسو کوم کوېشن یې تاسو وی په اپلیکیشن کې نو ته الته کې بالکل مطلب دا کیپبلٹی قابلیت سے نو هغه خو صرف تا خو شخه خلک کیږي خو کوم خلک تا بره کې هغه فارم ګوري یا اپلیکیشن ګوري نو هغه صرف او صرف د هغه الفاظونه هغه ته پته لګي ګریجویشن یې کړی دی یا ماستری کړی دی نو پاره کې د څه څه زده کړه کړی دی او کوم طریقه باندې د څه کوم نور داسې داسې دوران کې کوم کوم سیزونو نه فائدې اغستې دي نوکری یې کړی دی یا سرټیفیکیټ ګټلې دي نور مقابلو کې حساب اغستې ده هغه ټول سیزونه په خپل خپل طریقې سره نکل په کار دی هلته هغه یو دوه داسې خطونه غواړي چې تاسو د خپل پیژندلو پروفیسرانو نه مونږ ته داسې یو دوه خطونه اپلوډ کړي چې مونږ هغه سره تاسو اولې سره کنټیکټ کوو نو چې هغه مونږ تاسو اولې سره جواب راکړي چې دا تاسو پیژنئ ریفرنس لیټر څه ودوي.
موسا خان په ترکی کې پی ایچ ڈی کوي وای دغه هیواد زکه ترقی کړي چې ټولې نر خزی تعلیم یافته دي او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته رسیږي. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د 25م تلین په مناسبت د جوړې شوې غونډې حال په ریپورت کې درکړو. بیا به د افغانستان په پکتیا ولایت کې د کرکتنې یا نقد د میاشتنۍ غونډو د پیلېدو حال هم په ریپورت کې ولرو او په اخره کې به په کندهاري دود دستور هم ریپورت وړاندې کړو. نومړی ریپورت ترازو د 2019 کال د فبروري 13 نیټه د پښتو ژبې مشهور شاعر امیر حمزه خان شینواری د 25م تلین سره برابر و. هغه د خپل لوړ تخیل او فکر لکبل د پښتو غزل بابا ګڼل کیږي. نوموړی د خیبر په لوړګي کې زیږیدلې و. د شاعرۍ ترڅنګ نثري کتابونه هم خپاره شوي. د هغه د شهرت وجه د قامپالنې ډکه شاعري ده. پلوارګي کې د هغه د 25م تلین په مناسبت یو غونډه جوړه شوې و. دغه غونډه ته د مشال رادیو خبريال پرهات شینوار ورغلیو او ریپورټ یې پی چمتو کړي چې د هارون باچا په غږ کې د حمزه بابا په یو شیر پهلېږي.
شوګیره د خپل زنګون د پاسه خون خود خوب د پاراستا زنګون
د خیبر پلوارګي جرګهال کې د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د 25م تلین د ورځې په مناسبت سره را جوړه شوې دستوره کې پروفیسور ډاکټر یار محمد مغموم خټک د حمزه بابا په شاعرۍ او فن صدا ستاسو رات وړاندې کړل.
په غزل کې د ژوند خبرې کول، د قومیت خبرې کول، د پښتونولۍ خبرې کول په داسې طرز کې چې دا خبرې پکې وشي او د غزل هغه رومانوي حیثیت هم برقرار پاتې شي، دا ډېر ګډ کار دی. دا صرف حمزه صاحب کار دی، صرف د حمزه کمال دی.
شاعر او لیکوال ډاکټر حنیف خلیل هم په خپل مقاله کې د حمزه بابا شخصیت ته کتنه وکړه او دوی وویل
حمزه بابا د ټولو مذهبونو د جذباتو نه بالاتر د انسانیت خبره کوي. حمزه بابا که صوفي هم دی نو هغه د پښتون د افاقي تصور سره صوفي دی. یعنی حمزه بابا پښتونولي او پښتني اقدار چرې هم مغلوب نه ساتي بلکې غالب یې ساتي، او غالب یې ځکه ساتي چې د پښتونولۍ تصور د عام انساني تصور سره سمون خوري.
چپتا چت ټټ نشي ننګياله زما ژوندون کړه زما د مسلمان وی تفکر مې د پښتون کړه
دستور کی د حمزه بابا ادبی جرګه مشر ډاکټر کلیم شینواری مشال ریډیو ته وویل چې حمزه بابا د ژوند ګڼ اړخونه دي او دا غوی کار ډیر معیاري وو.
یو همگیر هر اړخیز او افاقی حیثیت لري، د شاعرۍ په ټولو اصنافو کې کار کړی وی او معیاري کار یې کړی وی. دغه شان په نثر کې هم د هغوی لوی لاس دی. د نثر چې څومره اصناف دي، ناول، افسانه، ډرامه، سفرنامه، مکتوبات، په دې ټولو کې هغوی کار کړی او معیاري کار یې کړی وی. او افسانې لیکلي دي، په سوونو ریډیایي ډرامې لیکلي دي، او ډېر علمي کتابونه یې هم لیکلي دي چې په تصوف او فلسفه باندې مشتمل دي.
دل بپلار د میړنو سره زم، یم پښتون د پښتنو سره زم، وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده زب جنت د پښتو سره زم، وای اغیار چې د دوزخ ژبه.
امیر حمزه خان شینواری په 1908 کې د خیبر په لواړګي کې زیږیدلی وو او 1909 کې د فروری په 13 وفات شوی او په لواړګي کې خاورو ته سپارل شوی او په مزار یې یوه کلتوري ودانی هم جوړه شوې. حمزه بابا ادبی جرګی غړو غوښتنه وکړه چې هلته دی په دې کلتوري ودانۍ کې جوړ شوی لایبرری ته عمله ورکړل شي.
باختر ستوری گرانو مینوالو، د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اوږده زن وروسته د کرکتنی یا نقد لړۍ د یوې غونډې په ترڅ کې پیل کړه. د کرکتنی په دې میاشتنیو غونډو کې به د ځوانو شاعرانو او لیکوالو په تخلیقي ادب کرکتنه کیږي. نور حال د مشال راډیو د افغان څانګې همکار اصیل زازی په رپورټ کې.
پکتیا کې د لس کلن ځنډ وروسته د نصري او شعري لیکنو د کره کتنې لړۍ بیا پیل شوه. یاد لړۍ د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی آمریت د هنري او فرهنګي چارو د تنظیم مدیریت لخوا د یو شمېر فرهنګپالو په مرسته پیل شوه. د چارواکو په خبره د کره کتنې غونډه به په میاشت کې یو ځل د نښتر ادبي ګلبند مشاعرې سره یو ځای ترسره کیږي. د دغې لړۍ د پیل په موخه په جوړ شویو مراسمو کې چې د سلواغې په 28مه نیټه د یاد ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، ګڼ شمېر لیکوالانو، شاعرانو او د ادب مینهوالو پکې ګډون کړی و. د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق د یاد لړۍ د پیل په تړاو وویل چې
د کره کتنې لړۍ چې د کشرانو شاعرانو لپاره ګټه ډېره زیاته ده. په آینده کې د پکتیا شاعران او لیکوالان چې په ټولنه کې مطرح شي او د افغانستان په سطح باندې وځلیږي، ولسونو لپاره، د پرګنیو لپاره، د خپلې لیکوالۍ او شعر او شاعرۍ له لارې نه
مشفق زیاته کړه چې دا لړۍ به په پکتیا کې د شته ادبي او فرهنګي بنسټونو او شخصیتونو لخوا پرمخ وړل کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست به ورسره د اسانچاري په توګه خپل مسؤلیت ترسره کوي. شاعر او لیکوال خوږمن ځاځي، لیکوال او ژورنالیست نیاز الله اصیل ځاځي او شاعر او لیکوال انجینیر عبید الله مرهونی په خپل وار په اوسني دور کې د کره کتنو د بهیرونو د فعالولو پر اړتیا او ارزښت خبرې وکړي. خوږمن ځاځي د کره کتنو په اصولو وغږېد.
خو کره کتنه موږ له شخص سره کار نه دی، هغه که زموږ دښمن هم وي، موږ صرف د هغه د قلم نه غلې کلو الفاظو سره کار، په هغې باندې به موږ بحث کوو، په هغې کې د معنا، په هغې کې د شعر د تخنیک او د جوړښت، په هغې کې د وینا د تسلسل باندې به بحث کوو.
انجینیر عبیدالله مرهونی په معیار او اصولو ولاړې کره کتنې لپاره د یو لړ سپارښتنو تر څنګ وړاندیزونه هم درلودل.
نقد باید وکړو او نقد باید ومنو. بل وړاندیز مې له عقدو څخه پاک نقد باید ترسره کړو. اثر باید له شخص څخه بیل کړو. موږ باید په اثر باندې بحث وکړو، نه په شخص. خپل نظر ته الزامي جنبه ورنکړو.
یاد دی چې لس کاله وړاندې په پکتیا کې د پکتیا ادبي ټولنې په نوم یوې ټولنې چې ګڼ شمېر شاعران، لیکوالان او قلموال پکې راټول و، د نورو فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ به پر شعري او نثري لیکنو هم کره کتنې کولې چې د وخت په تېرېدو یې چارې ټکنۍ او بیا په ټپه ودرېدې. د غونډې په پای کې د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز او اړوند نږدې ولسوالیو څخه راغلو لسګونو شاعرانو لخوا د نښتر ادبي ګلبند میاشتنۍ مشاعره هم ترسره شوه چې پکې ګڼو شاعرانو شعرونه او غزلونه واورول.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کندهار د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې کلتوري دودونه پکې لا هم پالل کیږي. د مشال راډیو د افغان څانګې همکار محمد صادق رښتینی په کندهاري دودونو ریپورت چمتو کړي، په ګډه یې اورو.
کندهاري کالي لونګۍ صدري ډلي ځناستي او د ستونزو پر مهال د یو بل لاسنیوي هغه دودیز ارزښتونه دي چې د سلګونو کلونو په تیرېدو سره لا هم په کندهار کې ژوندي پاتې دي. د کندهار د دریمې ناحیې دوه تنه اوسېدونکي جانان اغا او ستار شاه وایي چې د کندهاریانو یو شمېر پخواني دودونه د هغوی د یووالي څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره یې باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دا اوسني کارونه باید چې موږ پرېږدو، موږ خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل ننواتو، خپل کلتور و، د خپل افغانیت و، هغه پر ځای کړو، مثال ټام پر هغه باندې باید چې موږ ولاړ شو، رفتار وکړو،
د دې پر یووالي او پر مینو پر محبت باندې، د دې پر اتفاق باندې دلالت کوي. ټول مثال دا دی لکه لنګوټه تړل، که ټول لنګوټه تړل دا څومره شخوند کوي. هر انسان چې په درنښت ورته ګوري، په شستر فیس، هغه خپل هغه انسان شخوند سره کوي.
لرغونپوه او لیکوال از احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسېدونکو د خپلو سلګونو کلونو پخواني دودونه ساتلي. نوموړی وایي د کندهاریانو د پخوانیو دودونو شتون د هغوی قوت ښیي.
کنداران په یو کلتور چې هغه یو خاص کلتور دی، هغه پېژندل کېږي چې دوی ځانګړي لنګوټې تړي او د دې تر څنګ مثال خطرې دي کالي اغوندي، خپل دوجې ساتلي دي. دوی هغه مشرانو ته درناوی او د مشرانو ترمابین ناستې پاستې دود چې دا د کنداریانو یو خاص دود دی، او هغه مشران چې دی فیصلی خلاصی و ده هغه طرز و شکل ده نور ولایات و ده نور کلتور سره فرقی چې چاچی لونگی تړلی وي هغه خلک په درنښت سره ګوري، چاچی لونګوټه تړلی وي هغه ته په درنښت سره ګوري، او چاچی ځانګړی لباس کنداري لباس اغوستی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري او د هغه
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره یې هڅې را پیل کړي. بریالی وایي چې تر ډیره یې په نندارتونونو کې خلکو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په تړاو معلومات ورکړي. نوموړی وایي ډیر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسیدونکو د یووالي څرګندوی کوي.
په دغه نندارتون کې هم د کندهاري هنرمندانو دغسې لاسي آثار مو هم نندارې ته وړاندې کړي وو، او خو تر ډېره حده پورې د دغو په خوندیتوب کې سوداګر رول لري چې د کندهاریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغسې لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي د دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او دوی ته کار وشي.
مرکه یا خواستکاری د ودونو او کوزدې پر مهال نارای روژه مات جوړا او پالوده د زوم لپاره د اخترونو جوړې او د نور ځنګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسی دودونه دي. اشان تور پټاله دات خوسه اشتلګن او غیژنیونه د کندهار ولسی بازی یا لوبي دي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د با